مست.
ډیره زیاته مننه احمد جعفر احمدی. اوریدونکو ته سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سراپور مودادې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د پاکستان، امریکا او چین لاس تازه سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرات لپاره خپل شرایط مشخص کړي. نن جمعه ده، د مرغوم یا جدی 25مه د جنوري 15مه. نو راپورونه وروسته خو اوس له سالم احمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په تیرو 9 میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په بدغیس کې یو سړی اعدام کړی. هند او پاکستان هغه خبرې وځنډولې چې په پام کې و نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ وسی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو 9 میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیسیون پرون ویل د تیر میلادي کال د مارچ له وروستیو راهیسې لږ تر لږه 232 ملکیان وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. خو د هلمند چارواکي بیا دغه شمیر له مبالغې ډک ګڼي. د هلمند د والي وین عمر ځواک د افغانستان رسنیو ته ویلي د تلفاتو په دغه شمیر کې مبالغه سوي ده. د سخت امنیتي وضعیت له کبله غیر دولتي مؤسسې په دغه ولایت کې لږ فعالیت لري. وسلوالو طالبانو په هلمند کې چې ناامنه ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي. وسلوالو طالبانو د بدغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د والی د دفتر رئیس شرف الدین مسجدی پرون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د عبدالاحد په نوم دا سړی د قتل په جرم اعدام کړی.
دا سړی د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و. مخکې پر هغه د یو شپانه د قتل تور لګېدلی و. د طالبانو په سرای محکمه کې مجرم پیژندل شوی او بیا اعدام سوی دی.
مخکې داسې ویل سوي وه چې دا سړی د زنا په جرم اعدام سوی دی. خپلواکو سرچینو پر دې سړی د لګېدلي تور په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. قادس د بادغیس له هغو لرو پرتو ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې وسلوال طالبان زیات نفوذ پکښې لري. د امریکا حکومت به نن 4 جنگي A-29 ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ویل چې دا پرمختللې الوتکې به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
دا
څرخی الوتکې نه بلکې څلور A-29 ډوله جنگي الوتکې دي چې د کابل هوایي ډګر ته به راورسیږي.
تر دې مخکې د هند حکومت د افغانستان له دفاع وزارت سره د 4 جنگي څرخی الوتکو مرسته کړې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی او ربیا د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ. د ارګ پیلامه کې راغلي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به روانې هڅې جاري وي. ټاکل سوی د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د دوبی او منی ترمنځ وسی، خو دقیقه نیټه یې نه لا نه دی اعلان سوی. د فرانسې یوې سیمه ییزه محکمې هغه بریتانوي ته چې انګلستان ته د یوې ماشومې افغان نجلۍ د قاچاق په تور نیول سوی د انسانانو د قاچاق له توره برات ورکړ. روب لاوري تورن و چې یوه 4 کلنه ماشومه یې په فرانسه کې د غیر قانوني کډوالو له کمپه په قاچاقي ډول بریتانیا ته لیږدوله. روب ویلي چې د دې ماشومې پلار غوښتنه ورڅخه کړې وه چې لور یې په بریتانیا کې د هغوی نورو خپلوانو ته ورسوي. د پرون خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
په محکمه کې له ترحمه کار واخیستل سو او فرانسې دا پیغام خلکو ته ورکړ چې مهرباني او بشردوستي بریالۍ کیږي. فرانسه د دې کډوالو ښه غواړي. په مطبوعاتو کې دې ځوانانو ته چې په ریلونو او لاریو کې را رسیږي بد نومور کول سوی او خبریالان باید د هغوی رښتینې کیسې له نورو سره شریکې کړي.
روب لاوري په غیر قانوني مهاجرت کې د مرستې او د انسانانو د قاچاق په جرم په 15 کاله بند او څه بندې 22,000 یورو جریمې محکومېدلی سو. هند او پاکستان هغه خبري وځنډولې چې په پام کې و نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ وسی. دا خبرې په داسل کې ځنډول کیږي چې دوی اونۍ مخکې د هند پر یوه هوایي اډه وسلوال برید وسو. د هندستان په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر پوځي اډه برید د هغې ممنوع سختریزې ډلې لخوا سوی چې په پاکستان کې ډیره ده. اسلام آباد د نوي ډیلي د رضایت لپاره د چهارشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې د ګڼو سختریزو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ او ویلي وه چې د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ به خبرو ته بل مهلت وټاکي. اخوا د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پویل دغه خبرې به په نږدې راتلونکي کې وسی، خو نوموړي کومه نیټه مشخصه نه کړه. داسې اندېښنې شته چې د پټانکوټ پر هوایي اډه د 2 اونیو مخکې برید له کبله شاید دغه خبرې ځنډېدلې وي. په هغه برید کې و هندي سرتیري ووژل سول. په تاجکستان کې د رستاخیز اسلامي ګوند مشرتابه د حقوقي صلاحکار زرافو رحماني روغتیایي حالت خراب شوی دی. دا ګوند په تاجکستان کې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی او د اګست له میاشتې راهیسې پر فعالیت بندیز لګیدلی دی. زرافو رحماني او د دې ګوند لږ تر لږه شل غړي د سپتمبر له میاشتې راهیسې بندیان دي. د زرافو رحماني خور پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه د زړه او بډوډو یا پښتورګو ناروغي لري او په زندان کې روغتیایي حالت په خرابېدو دی. د تاجکستان دولت د زرافو رحماني د محاکمې وخت هم نه دی اعلان کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم په ګډون ټولو خواوو هلته په روان بحران کې د ملکیانو پر ضد بې رحمانه او نامعقول چلند کړی دی. بان کی مون پرون امنیت شورا ته په 2018 میلادي کال کې د خپل لومړیتوبونو په اړه په وینا کې وویل، د سوریه په مزایا شار کې د قحطی ځپل انسانانو عکسونه د داسې جګړې بدرنګي څرګندوي چې د بشریت ضد وحشت یې اوج ته رسولې.
زه دا په زغرده وایم چې للوژی د جګړې د تاکتیک په توګه کار اخیستل جنګي جنایت دی. ټول لوري په دې جنایت او نورو ظلمونو کې چې د بشري حقونو قوانین یې منع کوي لاس لري. د سیمې او نورې نړۍ دولتونه باید پر ټولو خواوو فشار راوړي چې په ټوله سوریه کې د بشري مرستو دوامداره جریان ته لاره هواره کړي.
بان کی مون زیاته کړه چې په جګړه کې محاصره خلک رغمل سوي چې له ډوډۍ او دوا پرته د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. د سوریې مزایا شهر د حکومتي ځواکونو او د رژیم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې دی. د شهر او ځینې نورو سیمو ته چې خلک شدید قحطۍ ځپلي، د بشري مرستو لومړۍ جوپه د تیرې دوشنبې پورز ورسېده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پرون ویل چې پر روان میلادي کال کې به پر بیلتون غوښتونکو برای وګټي او د خپل هیواد د خاورې له بشپړتیا څخه به دفاع وکړي. پوروشینکو خبرلانو ته ویل چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا اصل باید په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک په اشغال سو سیمو کې پر ځای شي. د روسیې د کریمیا د ټاپو وزمې در خپلولو ته لومړیتوب ورکړ او ویل چې د روسیې له اشغاله د دې سیمې د خلاصولو لپاره نړیوال میکانیزم او د امریکا د غرض اروپایي اتحادیې مرستې تارتیا ده. د اوکرين ولسمشر دغه څرګنده کړی چې د مینسک په موافقه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او وی ویل چې هیواد یې د روسي پر غازو له اتکا څخه ځان خلاص کړ.
تازه خبری مجله اوري. ولسمشر وای د پاکستان، امریکا او چین لاستازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د سولې عالی شورا هم خوشبینه ښکاري.
موږ په ډیره اسانۍ باندې خپل مخارجونو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د یو لپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نشي پیدا کېدلی.
د نوی ملي جبهه په نوم سیاسي اپوزیسیون پرون خپل موجودیت اعلان کړ. دغه جبهه څه غواړي؟ د جبهه مشر وای د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د استوګنې موده وغځوله. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین له حکومت غواړي چې په خپلو قانوني اقداماتو سره دي د انتخاباتو د پروسې مؤثریت تضمین کړي. امریکا له سعودي عربستان ملاتړ اعلان کړ. یو کلی زرغون ډرامه ورسته او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین لاستازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د ولسمشر په خبره دغه شرایط دغه هیوادونو لخوا منل سوي دي. ښاغلی غنی ویلي د سولې د خبرو لپاره به هغه تحرک په محتاطانه ډول خوښ دی چې په سیمه کې ایجاد شوی. ښاغلی غنی پرون په ار کې د سولې عالي شورا او ملي شورا له استازو او ځینو قومي مشرانو سره په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبيني څرګنده کړې ده. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحله لري. لومړی د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارکیلا ولسمشر غنی سره کتلی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر ش موقف کې دی.
کله د وسلوال مخالفینو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان د ټولو لپاره د یو ښه پوزیشن کې ده چې ډیر زر د وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړیږي. یعنې زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اساني باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د یو د پاره د جګړې د دوام د کوم دلیل نشي پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دې د تحفظ مسله ده، د دې د مسؤلیت مسله ده، او د دې د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دې د پاره تضمین کیږي.
د ارک د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به راتلونکي دوشنبه پورې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت شرایط به د کابل په غونډه کې هم وڅېړل او وکتل شي.
زما په عقیده باندې هغه په افغانستان کې یو واحد نظام دی، د افغانستان قانون اساسي دی، د افغانستان وحدت ملي دی، د افغانستان ځمکني بشپړتیا، دغسې مسایل دي چې هغه د افغانستان هغه سره خطونه دي، سرې لیکې دي چې د هغوی نه تېرېدای نه شي. او زما په عقیده باندې هغه داسې مسایل دي چې خپله د وسلوال مخالفینو لپاره هم د قابل قبول خبره ده.
د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه د شوزو لاستازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غنی څرګنده کړي چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغی کړي چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبيني څرګنده کړې. د ارګ د خبر پاڼې په حواله حکومت په پیاوړي موقف کې دی. دا په داسې حال کې ده چې کابل به د روانې دوشنبه په ورځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. فرشتې جلال زید د افغانستان د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دا هڅې څومره د خوشبنۍ وړ دي.
زه خو د دې لپاره هیڅ اندېښنه نه لرم، بلکې برعکس دغه چارچوب یا دغه چوکاټ د وړاندې شوی ده په سیمه ییزو توګه باندې پاکستان او افغانستان په بین المللي ډګر کې د چین او د امریکا هیوادونو چلتیا په دغه لاره کې زه ډېر یو مثبت قدم بولم. کله یې خو د هغوی موجودیت د اعتماد یو فضا رامنځته کوي د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ. له بلې خوا په یو شکل اشکاله باندې د هغوی یو د تضمین کننده هیوادونو په بڼه باندې هم راوړاندې کېدای شي چې هغه تعهدات او هغه موافقات چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ راځي نو دغه هیوادونه دي چې په عمل کې به یې هغه پیاده کوي او د هغوی به تضمین کوي. نو بنا د هغوی موجودیت د بین المللي طاقتونو لویې طاقتونو موجودیت په همدغه چوکات کې موږ ته دغه امیدونه را پیدا کوي چې ډېر ژر ده چې په افغانستان کې به انشاءالله تعالی جګړه پای ته رسېږي او تلپاتې سوله به رامنځته کېږي.
مجاهد صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې خوشبیني مو یو څه زیاته ده په دې خاطر چې طالبان ځینې سیاسي څارونکي وایي چې طالبان په مختلفو ډلو ویشل شوي دي او دوم دا چې د دوی ادرس لا نه دی معلوم چې دوی به د سولې په مذاکرو کې ګډون کوي که به نه کوي؟
نه بالکل، طالبان او اسلامي تحریک ولو که یو څو ډلې باندې تقسیم شوي دي، د اول خو د هغو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راشي. بیا که چېرې ته د واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو وختونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، داسې ډله نه وینمه چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار وکړي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوال د هر څه مرچي هغه باید مذاکرات او میست په یو شکل او شکل باندې دعوت کړي او راو وختل سي او چینه ولتي
تاسو که مثلا د سولې په دغه پروسه باندې چې اوس پیل شوی د نظر واچوي څه به وړاندیز کوي څه کمی لري او څه ور باندې ځتی دایسي
موږ باید د سې سولې رامنځته کړو لکه د بون فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سولې کې یو څو ډلې د باندې پریدو او د هغو بیا هغه ناخوالې او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت غالي موږ به کوشش کوو چې ټول سوالې د مذاکراتو میسته یا دی واحد قیادت لاندې راځي او یا په مختلفو قیادتونو کې خدا باید مذاکراتو پروسه کې باید شامل شي د دې په شمولیت باندې به موږ وکړو چې په افغانستان کې یو دغه جامع عادلانه صادقانه سوله رامنځته شي چې هغه به ان شاء الله تعالی تلپاتې سوله وي
د سولې د عالي شورا د سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد مرکه مو اوریدل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د پاکستان صدر اعظم په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسیدنی د کارتونو مدعا وغځوله د دې اعلان لمخې افغان کډوال چې د کارتونه لري د نورو شپږ میاشتو لپاره یعنی د راتلونکي جون میاشتې تر پایه په قانوني توګه په پاکستان کې اوسېدلای سي مخکې تر دې ویل سي چې پاکستان به د افغان کډوالو کارتونه د دوو کلونو لپاره تمدید کړي په پاکستان کې میش افغان کډوالو د نواز شریف پر دې پریکړه انتقاد کړي په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد پر راپور کې
پاکستان د افغان کډوالو د اوسېدنې د قانوني کارتونو موده شپږ میاشتې نور هم وغځوله پاکستانی رسنیو ویلي دي چې صدر اعظم نواز شریف د څه پاس یو نیم میلیون افغان کډوالو د اقامت کارتونه د راتلونکي جون میاشت تر پایه تمدید کړل تر دې مخکې کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې د افغان مهاجرانو د اقامت کارتونه د دوو نورو کلونو لپاره تمدید کړي پاکستانی مطبوعات وایي پارلمان ونتوانی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو د تمدید په اړه بحث وکړي او همدې ته په پام سره صدر اعظم شریف له خپلو صلاحیتونو څخه په ګټه اخستو د افغان کډوالو کارتونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل خو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د نواز شریف له دې پریکړې ناخوښ دي افغان کډوال شاکر سباون ازادي راډیو ته وویل چې د شپږو میاشتو لپاره د دوی د قانوني اقامت غځول د کډوالو ستونزې نشي حل کولای
چند ما پیش یا رقم نوټیفیکیشن جاری کړه بودن د او دو سال وخت داده بود به افغان ها
د پاکستان حکومت څو میاشتې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د افغانانو کارتونه به د دوو کلونو لپاره غځول کیږي خو صدر اعظم اعلان وکړ چې کارتونه د شپږ میاشتو لپاره تمدید شوه ټول افغانان دا پریکړه غندي کوم افغانان چې د اقامت کارت لري او دلته ژوند کوي اولادونه یې په ښوونځیو کې دي او په خپله هم کار روزګار لري څرنګه کولی شي چې شپږ میاشتې وروسته یې برخلیک بیا نامعلوم وي زما په نظر د نواز شریف دا پریکړه مثبته نه ده
راپور نوې چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو د تمدید خبره د بهرنیو چارو وزارت او د پولیسو له ټولو څنګه سره شریکه کړې ده
د افغانستان د نوې ملي جبهه په نوم سیاسي اپوزیسیون د پنځم به فورس د خپل موجودیت اعلان د اعلان سره سم د ملي وحدت حکومت پر ځای د بل حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه لدې جبهې سره کومې ډلې همکاري دي د جبهې د مشران ورالحق دي مشخص هدف ته د ډلې له جوړېدو څخه څه دي احمد شبر له شاغلي اهدي سره مرکه کړي او لومړی په نوي ملي جبهې کې د راغونسو ګوندونو په اړه معلومات غوښتي
اوس افغان ملت ګوند حرکت انقلاب اسلامي مولوی قلمدین هم نن وغږېد او د حزب عدالت او توسعه رئیس سید جواد حسینی دی هغه هم وغږېد او حزب عصر ما رئیس عبدالرحمن رحمانی دی هغه هم وغږېد حزب اجماع ملی جوانان افغانستان رئیس میر حیدر افغانزاده دی هغه هم وغږېد ملی غورځنګ د ډاکټر سید ځلان دوی دلال موږ سره ده او ځینې نور د هغه دي احزاب دي چې پوره د وزارت عدلی سره نه دي راجستر شوي
اهدي سب تاسو د افغان ملت ګوند ته اشاره وکړه افغان ملت ګوند څو برخې د په یو ډول د دې افراد هم له تاسو سره شته ټول افراد له تاسو سره شته
نو د احزاب د سیمه شر د دلاله خو ته موږ سره ده نور د ستالم زخوینه ته ځنه مسجد
د نوې ملي جبهه مشخص هدف څه دی؟
په افغانستان کې حالات ډیر خراب دي. دا حکومت مطلق او ناکام حکومت ختلې دی. محدودیت الله سور کړی، مشروعیت الله سور کړی، د کاري ظرفیت نه لري، صداقت باندې د عقیده نشته، او محبوبیت دومره چې سبب دي چې د یو سوي پر اساس ته وایي حتی اوس 50% نم څه کوي د حکومت محدودیت. نو په هغه اساس باندې موږ د نوو وختو د نوو انتخاباتو غوښتو، د مخکې وخت نه د انتخاباتو غوښتونکي یو.
ورلمخه انتخابات په داسې حال کې چې د انتخاباتو په کمیسون باندې انتقادونه دي چې درغلی یو کې لاس ترلود په تیرو انتخاباتو کې، او د ولسمشر تخنینی فرمان هم ملي شورا نه دی پاس کړی. فکر نه کوي چې ګرانه به وي چې په داسې شرایطو کې لسر انتخابات ترسره شي او انتخابات ډېر مصارف هم غواړي؟
منګه دی کمیشن دی اصلاحات کمیشن دی انتخاباتو مسؤل دی تیرو تقلباتو سلګنو او بغی کې شدیدو اصلاحاتو طرفدار یو. دغه کوم پیشنهادونه چې کمیشن دی اصلاحات انتخاباتي کړی دي، لازم په عقیده د شفافیت مشکل نه حلی، او په دې اساس موږ غواړو چې دوی په دې باندې صدا تجدید نظر وکړي. پارلمان هم په قانوني غ نه ده، یعنی انتخابي نه ده، او حکومت هم انتخابي نه ده. او نو دا 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 مشکل، یعنی دغه استدلال موږ ته چې منلو ول نه ده، او که بل څوک کومه لاره حل لري ودي کې مهرباني کوي وایي چې لاره حل شي.
احادیث د عدالت او پراختیا د ګوند مشر سید جواد حسینی نن وویل چې اپوزیسیون هم جوړ کړی دی، او اپوزیسیون حکومت د قانون نقض ته متوجه کوي. ستاسو له خبرو سره دا خبرې ټکر نه لري، ځکه چې تاسو اوسنی حکومت یو مخ نه غواړئ او د حکومت نقض ته متوجه کوي؟
زه فکر نه کوم. موږ موقف همدا دی چې موږ نوی انتخابات غواړو. هغه وایي چې حکومت له قانون سره، یعنی قانون نقض کړی دی. دا خو ښه دلیل دی لپاره چې حکومت عمر لنډ شي او هغه نوی انتخابات وشي.
اوغوی اپوزیسیون کلمه استعمال کړه. اپوزیسیون خو دې ته وایي چې د حکومت له کارونو سره په یو ډول پام زمانه مرسته هم وکړي، که څنګه؟
کوم ښه کاري موږ دې ته تایید کوو، اما اوس خو موږ اپوزیسیون موږ دې حکومت موقف سره مخالف یو.
د انتخاباتو باندې تاسو ټینګار کوي. په تیرو انتخاباتو کې د ځینو ډلو او یا د ځینو استاسو ملاتړ وکړ په انتخاباتو؟
نه، موږ بیا د ډاکټر صاحب غنی ملاتړ وکړ.
نو په هغه وخت کې چې تاسو ملاتړ کړی و، آیا دا یو سیاسي تیروتنه وه او که نه؟ فکر کوي چې په هغه وخت مو په ځای ګام اخیستی و؟
موږ د خلکو وعدو ته وګورو او اعمالو ته وګورو. دوی وعده یو شی کړی وه، مګر وروسته اعمال د فرق درلودې. دوی وویلي چې موږ چوره سره یو سهامي شرکت چې ده نه منو، او ما خپله شدیدا مخالفت کوو په دغه ډول چې دا نوی ملي حکومت، ملي وحدت حکومت جوړ شو. متاسفانه دې زموږ نظر وانخیسته.
ډاکټر صاحب، هدي که دا پوښتنه یو ځل بل په بل شکل باندې تکرار کړم، تاسو په افغانستان کې د یو پیژندل شوی سیاست مدار په صفت باندې فکر نه کوئ چې څه باندې یو کال مخته د ډاکټر اشرف غنی په د ملاتړ لپاره په خپل پیشګوئی کې تیروتی وي او ناکام سیاست هم په اصطلاح غوره کړی؟
زه په دې اعتقاد نه یم چې دا به دومره بیا ته بې وفا اوسېږي، یا به دومره بس د عوام فریب اوسېږي. بلې، په دې کې څه غوم، یعنی ما دور علم نه درلود چې دا سړی به دومره عوام فریب اوسېږي.
ستاسو د ملي جبهې سره پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم همکار دی؟
من سره کوم اړیکې دی نه لري، رسمي اړیکې نه لري. خدای دې وکړي چې زمونږ یو غوښتنې ترمنځ، یعنی کوم هغه وشي چې مشترک شی پیدا شي، هغه هم خپل قلم ویلي دي چې موږ مستقل حرکت ته دا جبهه تقریبا د مشپږ میاشت مخکې رئیس ما په دې باندې سره کار شروع کړی دی، او کرزی صاحب موږ سره کومک وکړي. طبعا موږ یې سره هغه کوو، تقدیروو او ورته خوشحالي.
پنځه شپږ میاشتې مخته په فیسبوک او په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپره شوي وو چې تاسو له یو شمېر قوماندانانو سره په شمال کې فرزن له عطا محمد نور سره کتلی و. آیا له هغه سره مو د ملي جبهې د نوې ملي جبهې په ارتباط خبرې کړې وې؟
نه خیر، نه هغه سره نیم غږېدلی. زه مدام د هغه سیاستمدارانو سره چې د افغانستان سیاستمدارانو سره ګورم، هغه څوک چې موږ په یو ځای کې کار کوو، او یا چې دا ممکن په ځینې حالاتو کې مخالف هم اوسو، بیا هم چې موږ سره چې د ګورو تبادل نظر چې کوو. په هغه وخت کې زه په دغه نظر باندې وم چې په حکومت ته موږ یو پیشنهاد وکړو چې حکومت اصلاحات راولي. حکومت هېڅ د اصلاحاتو په مود کې نه و. نو په هغه اساس هغه سره ما د اصلاحاتو په باره کې خبرې کړې وې.
ډاکټر صاحب احدی، مننه.
تشکر.
د نوی ملي جبهې د مشر انور الحق هادي مرکه مو اوریده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین له حکومت غواړي چې په خپلو قانوني اقداماتو سره د انتخاباتو د پروسې مسریت تضمین کړي. د دې شبکې غړو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې په انتخاباتي نظام کې په پراخو اصلاحاتو تاکید وکړ. په ورته وخت کې حکومت ډاډ ورکوي چې انتخابات به د اصلاحاتو په اساس په ټاکلي وخت ترسره شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتي بهیر د تحکیم لپاره مدني ټولنه اکسین وای چې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر باید له هیڅ ډول ستونزو سره مخ نشي. د دې ټولنې غړو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو او لاسته راوړنو په ملي کانفرنس کې له حکومت وغوښتل چې په قانوني اقداماتو دې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه تضمین کړي. د دې ټولنې غړي تیمور حکیمیار وویل چې حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر ته ژمن پاتې شي.
د اکسین شبکه له حکومت او پتیرا له سیاسي مشرانو غواړي چې د ملت د هیواد د مدني او نړیوال ټولنې له غوښتنو سره سم دي د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر پر وړاندې ژمن پاتې شي او د قانوني اقداماتو په کولو سره دغه بهیر تضمین کړي.
همدارنګه یاد شبکه د غوراوی د کمیټې د کار په ګړندیتوب هم تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند د تقنینی فرمانونو له ردېدو وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس د دغو فرمانونو ردېدل د مصلحتونو خلاف وګڼل. همدارنګه د غوراوی کمیټې وویل چې چارې له قانوني ستونزو سره مخ شوې دي. سره له دې چې انتخاباتي کمیسیونونو د دغو تقنینی فرمانونو ردول مناسب ګڼلی، خو حکومت ویلی چې راولاړې شوې ستونزې ته به د حل قانوني لارې ومومي. څو ورځې مخکې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ویلي چې هیڅوک نشي کولی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر مخه ونیسي. په ورته وخت کې د ښاغلي دانش سیاسي سلاحکار سید انور رحمتي چې د اکسین په ناسته کې حاضر و بیا یې ډاډ ورکړ چې انتخابات به د اصلاحاتو په اساس په ټاکلي وخت وشي.
حکومت هم د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه پر مخ وړي او هم په 1395 لمریز کال کې د ولسي جرګې او دولتي شوراګانو انتخابات کوي. په دغو دواړو مواردو کې هیڅ مصلحت او ملاحظه د منلو نه ده.
بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوی د کمیټې غړي محمد نعیم ایوبزاده وویل چې کومه ستونزه چې د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسې پر وړاندې پیدا شوې د اندېښنې وړ ده. د له حکومت هیله وکړه چې د ملي مصلحت او د هیواد د ګټو په خاطر دې ملي ګټې له سیاسي او سلیقوي ګټو څخه پورته وګڼي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ اعلان کړ. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر تر اعدام وروسته د سعودي عربستان او ایران سیاسي روابط خراب شول او دواړو هیوادونو سفیران سره اخراج کړل. په دې اړه پام وکړئ د پرشته جلالزی راپور ته.
جان کیری له سعودي عربستان د ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران غږ وکړ چې خپل لانجې د ډیپلوماسي په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په دې هیواد کې د شیعاګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېری مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېری لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځنۍ ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر در اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماتانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شایي د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ.
موږ موافق یو چې په سوریه کې دروان بحران د حل اړتیا ده او باید دا مسله ترسره شي. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي، لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. جان کیری په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د تروریستي ډلو د فعالیت په اړه وویل چې حکومتونه له دې چې خپلو ولسونو ته د امنیت ټینګولو هڅې وکړي نشي منع کولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
وخت په افغانستان کې اته بجې او دیش د کیسوې لند کورنی او بهرنی خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو نهو میاشتو کې په هلمند کې تر اوسه وضعیت ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. وسله والو طالبانو د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یو سړی اعدام کړی دی. د امریکا حکومت بنن څلور جنگي ای نه ویشت ډول الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ربیا د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ. د فرانسې وسیمې د محکمې هغه بریتانوي ته چې انګلستان ته د یوې ماشومې افغان نجلۍ د قاچاق په تور نیول سوی د انسانانو د قاچاق له توره برات ورکړ. هند او پاکستان هغه خبري وزنډولې چې په پام کې ونند د دواړو هیوادونو ترمنځ وسی. په تاجکستان کې د رستاخیز اسلامي ګوند مشرتابه د حقوقي سلاکاري زرافو رحماني روغتیایي حالت خراب سوی دی. او د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو پرون ویل په روان میلادي کال کې به پر بیلتون غشتونکو برای وګټي او د خپل هیواد د خاورې له بشپړتیا به دفاع وکړي.
اوس هم یو کلی زر ژغونه ډرامه چې یوسف ځدران به کوربه وي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې فرزانه د محکمې له پریکړې وروسته بیرته خپل کور ته ولاړه. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د کلی ملا امام له لمونځ کوونکو سره د څه پاک له خبرې کوي.
ورونو، مونږ چې ځانونو ته مسلمانان وایو باید د قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل وکړو.
مولوی صاحب رښتیا وایي. وګورئ چې د نعیم دلاور خان او ملک ستار د کار پایله څه شوه.
او ملک صاحب نوابه، که هغه څه کړي وو چې اسلام او قانون ویلی دي، اوس به خبره زندان او محکمې ته نه رسېده.
او صابر خان، څه چې اسلام ویلی مونږ باید لا غو ټولو پیروي وکړو، چې تر څو مو لوڼې لوی شوي نه وي، په خپل ښه او بد پوه شوي نه وي، مه یې ودوئ. بیا په زوره خو یې هېڅ مه ودوئ.
رښتیا وایي. مولوي صاحب، زړه دې بدمشه، اوس خو خلک وایي چې هلکه او نجلۍ باید دواړه قانوني سنم پوره کړي او سبق هم باید ووایي. ورونو، خدای وکړي چې د مولوي صاحب خبرې تل په پام کې ولرئ.
ورونو، نکاح یو شرعي امر دی او زمونږ د پیغمبر سنت دی. د اسلام مقدس دین هیڅ پلار او مور ته دا حق نه ورکوي چې خپل لوڼې او زامن په زور او پرته له رضایت په نکاح ورکړي.
مولوی صاحب، همدا مو دود او دستور دی، پلرونه او مشرانه مو همداسې کړي او کوي به یې.
ګوره ګل نظره، راځئ چې خپل دین او اسلام د دود او دستور قرباني نه کړو. پلرونه او مشرانو به مو همدا کار کړی وي، خو تیروتی دی، ښه کار یې نه دی کړی، په لویه ګناه اوښتی دی.
مولوی صاحب، زړه د بدمشه نادانی هم سخته وي.
موږ باید د یو مسلمان په صفت د دین په احکامو خبر اوسو. دا په زغرده درته وایم ورونو، چې په اسلام کې هیڅ څوک حق نه لري چې خپله لور یا خور په جبر واده کړي.
دا څنګه ژوند شو؟ د کور ټول کار زما غاړې ته راولوېده. احسان الله ورور مې بېرته خپله لاره ونیوله، ښار ته لاړه.
امان الله زویه، راشه پیاله چای وڅکا، بیا به پسته نوره واوره پاکه کړي. له مانځه مهاله چې د واوره پاکولو ته شروع کړي، ستړی به یې نور.
ښه مورې، بس دا دی درکته کېږم، کار مې خلاص شو.
ښه سمه ده لیلا، چای تیار ده. هم دی یو پیاله امان الله ته راوړه، ډکه یې که چې ساړه دي، لږ به تود شي.
ښه مورې، دا دی راوړه مې.
نه پوهېږم چې خدای ولې دا ورځ په موږ راوسته. خدای خبر چې د احسان الله پلار به دا ژمی په زندان کې څنګه تېروي.
دا ده مورې، صبر چې پیاله ورته ډکه کړم.
ډکه یې که، ته هم د کور په کارونو کې یوازې پاتې شوې. هغه فرزانه خو د کور په کار خبره هم نه وه.
زه خو وایم چې هغې به د پلار کور کې خصم پر خص نه وایښی، لا به یې پر کار هم نه وه درولې.
دباندې ډېر ساړه وه، لاسونه مې بېخي یخ ول.
ژمی ده زویه، راشه دې بخاري خواته کښېنه، خدای د صابر ته خیر نه ورکوي. زموږ سره یې څه وکړه؟ د پلار به دې په زندان کې یخ شوی وي.
مورې، زما خو له اوله ورسره خوښه نه وه، هر څه مې د پلار له لاسه وشو. تر اوسه له احسان الله څومره وه چې د هغه د واده شوق یې وکړه، هغه جینې هم ډېره وړه وه.
زویه، زه او پلار دې څومره وو چې واده مو وکړ؟ د فرزانې نه وړه ومه.
هغه هم سم کار نه و. مورې، تا خپله د خپل ژوند کیسې راته کولې، کومې بدې ورځې نه وې چې تاسو نه وې تېرې کړې.
امان الله، چای دې وڅکه چې سړېږي.
سکم یې. هغې جینې ټوله ورځ خپلې مور پسې ژړل، وخت یې نه و چې له مور نه لرې شي.
هو مورې، هماغه د واده په شپه یې څومره وژړل. ما ته یې ویل چې ته ولې نه ژاړې، ته خوشحاله یې چې له مور نه یې دلته راغلې؟
پرېږده یې، فرزانې خو له موره خوړلې شودې راباندې وګرځولې. که زه پوهېده یې. زه خیر زویه، تا خو به یو کس پیدا کړی وی، که وشي چې پلار دې له زندانه را خوشې کړی وی.
مورې، کاشکې مو څه لاسته راتلی. پلار مې چې کوم څه کړي، هغه په قانون کې جرم دی، او مجرم خلاصېدل څنګه امکان لري مورې؟
اوس خو فرزانه له احسان الله نه بېله شوه، نو باید ټول کارونه خلاص وي کنه.
لیلا، قانون یوازې د غالک او جینۍ نکاح له منځه یوړه. څارنوال وویل چې قانوني عمر یې نه وي پوره کړی، هېڅ یې نکاح نه کېږي.
صبر چې چای دې سوړ شوی، درته تازه یې کړم.
زویه، نو دا به څنګه شي؟ همداسې لاس تر ځینې کینو تر څو چې د پلار دوه نیم کاله دې په زندان کې پوره شي؟
زما هم نه لورېږي چې سپین ږیری پلار مې په زندان کې پروت وي. خدای مهربانه دی، زه به یو لاره پیدا کړم.
ریښتیا زرمینې، سترګې دې روښانه چې لور دې بېرته کور ته درته راغله. په خدای ډېرې خوشحاله شولو.
ژوندۍ اوسې، پوهېږم چې ټولې خوشحاله شوې.
ښه شو چې درسره رادیو وستله، په خدای موږ هم ډېر پسې خفه شوي وو. فرزانه جانې، څنګه یې ته؟
شکر ښه یم، زه لښتې ترورې، زه هم تاسو پسې ډېره خفه شوې وم.
زه ښه شو چې هغه بدې ورځې تېرې شوې.
هیلې، پارچه کله اخلی؟
وخته مې پارچه واخیستله، زه زریمه شوم.
وای، کاشکې زه هم وای، اوس به ما هم پارچه اخیستې وای. زه لښتې ترورې، اوس امتحان ورکولی نه شم.
وای زرمنې، خدای دې تاو نه یم ته انصاف درکړي. ګوره جنۍ بیچاره څومره خفه شوه.
انصاف چېرته وخورې؟
نه خبره یې چې فرزانه خو یې تره ورکړې وه. هو، خو ستاسو بې پروایي ورسره وه زرمینې. ښه نو، له دې خبرو به تېرې شو.
زر لښتې، له کله نه چې فرزانه بېرته راغلې، همدا امتحان او ښوونځی یادوي. دا بېرته ښوونځي ته تلی شي؟
نه پوهېږم، اوس خو ښوونځي کې هم څوک نه وي چې پوښتنه ورنه وکړم.
فرزانې، ته خو زما نه لایقه وې، که دې امتحان ورکړی وای شاید اول نمره شوې وې.
اول نمرګي خیر، چې دومره هم شوې وای چې همدا هم صف ته تللی وای. زر لښتې، داسې کومه لاره چاره شته چې فرزانه امتحان ورکړي؟
خیر دی، ته خو موږ نه پوهېږې. زه به له جمیل نه پوښتنه وکړم، هغه په دې خبرو کې مانه ډېر پوهېږي.
کاشکې وشي، کنه بېرته شپږم صنف له سره وایم.
فرزانې لورې کې،
زه او جمیل دواړه کوښښ کوو چې ته امتحان ورکې د هیلې او نورو صنفیانو سره د یو ځای لاړه شې.
څومره به ښه شې فرزانې، بیا ټول یو ځای ښوونځي ته ځو.
ښوونځي ته خو تلی شي، خو بیرته به شپږم صنف کې کینې. زه کوشش کوم چې دا د شپږم صنف امتحان ورکې او وم ته لاړه شي له خیره، یو کال وروسته پاتې نه شي.
خدای دې خیر درکړي زر لښتې، الله دې اجر درکړي، که نه د لور به مې یو کال هسې لاړ شي.
خدای دې موږ ټولو ته خیر را نصیب کړي. ښه فرزانې، هیله چې دلته راځي دوم صنف کتابونه لولي، نوي کال ته امادګي نیسي، او ته دې هم هره ورځ له مور سره راځه، د شپږم صنف کتابونه به درسره ولولم. خدای مهربانه دی.
هو راځم زر لښتې ترورې.
وي زر لښتې، په خبره شو نن لکه چې څوک درس ته رانغله. ساعت وګوره چې څو بجې شوې، بیخي ناوخته شوه.
هوا سړه ده زرمینې، را به شي، زه به تر هغه وخته د جنکیو سره درس ووایم.
سمه ده، هغه دې لکه چې راغلې.
خدای داده و خدای داده، څه کوي؟ لکه چې یخ دې شوی که څنګه؟
اوس زړه دې بدمشا، تاسې خو په ډېرې خندا ګرم راغلي یې، په یخ نه پوهېږئ، زما خو ډېر ساړه وشول.
ها صبر چې زه لږ خس درته راوړم، زموږ کور بیا نږدې دی نو.
ورشه زړه دې بدمشا، خو زر به راځې.
ودرېږه، زه مرسته درسره کوم. خدای داده، دا تیږه لږ غټه ده،
دلته یې کېده. ما ډېره خواري وکړه، په دې تیږه خو جوړه نه شوه. دا تیږه ښه ده، همدلته یې کېده.
سمه ده، تا هغه وړه تیږه ور لاندې که دغسې. اوس هرې خوا خټې دي، که نه کلوخي په لوټو کې ښه کېږي.
خدای داده، د جمیل خبرې دې وانه اورېدې، ډېرې وخندولو.
حضرت بدمشه، څنګه مې وانه اورېدې؟ لاسونه مې په کار کې ول، غوږونه مې ستاسې خوا ته.
دای لرګي او دای کچالو، په دې یخنۍ کې کلوخي ډېر خوند کوي. صبر، اور لګي ته هم درکړم.
یاره جمیله، حضرت بدمشه، ته خو زموږ لاس او پښې، تا دې خدای له دې کلي نه کموي. ګوره کچالو دې هم راوړي.
خدای دادا، خدای مو دې هم د دې کلي نه نه کموي. ته هم چې نه یې، زموږ وخت نه تېرېږي. هو زړه دې بدمشه.
تراک هغه اور لګید. جمیله، ته خوښه؟ خدای دادا، لرګي وچ و، ژر و لګېده.
خدای دادا، زړه دې بدمشه، نور نه کچارو ور لاندې که.
اوف ملنګیا، پام مې ستا خواته شو، لاس مې وسوځېد.
خو پام به دې کوو، ما ولې ملامتوې؟ ته راکه چې وګورم. دومره نه یې سوځېدلی. زه به له دوکانه لږ مالګه او مرچ راواخلم، تر هغې به فاخم شي.
خدای دادا، په ما خو به دې نه وخندلي، څنګه دې لاس وسوځېده؟
نه چېرته مې خندلي، چا چې خندلي و ملنګ او ولی جان و، خو لاس بیا زما وسوځېده.
خدای دادا، لاس خو دې وسوځېده، خو ګوره چې کچالو نه سوځېږي.
دادا زه په څالیم او دوی ته ګوره، بېل خدای دادا بل څوک نشته چې وی ګوري.
ښه شته شته، زه یې ګورم. خدای دادا مه په قارېږه.
هغه څوک دی؟ تاسې ته هم د اسلام غوندې ښکاري.
ته صبر چې لږ نژدې راشي.
د ازادي راډیو خوږ اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې 133 برخه واورېده. اوس مو په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. که د تاوتریخوالي موضوعات تر محکمې رسیږي، محکمې څه پرېکړې کوي؟ د افغانستان محکمې په دې اړه څومره خپلواکه دي؟ او که د فرزانې په شان خلک تر محکمې خوشحاله راوځي، د هغې کورنۍ ژوند بیا څنګه وي؟ په دې اړه له تاسې او ګران میلمه سره غږیږو. تاسې که غواړئ په دې او ورته د تاوتریخوالي په موضوعاتو زموږ سره نظر څرګند کړئ، نو 0999 2035 بل شمیرې 0928 2025 شمیرو ستاسو څرګندونې او پوښتنې هم اخلو. په خپرونه کې لکه د تل په څیر میلمه هم لرو، او نن راسره د حقوقي چارو څیړونکی د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې غړی اجمل سایس میلمه دی. ښاغلی سایس، ډېر په خیر راغلی، ستړي مشي.
خورم دادن دیر من هست.
بله استاد محترم پختنه تا عمر ازو لکه په ډرامه کې هم مونږ تاسو اوریدل ممکن تاسو اوریدون کې تلخ روخانه کړی شي کڅم په ډرامه کې د فرزانه د واده د فسخه کېدو پریکړه وشوه محکمه دا ډول پریکړه په کوم اساس کوي؟
ها بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره.
وعلیکم السلام.
اصلا د دغه سیمواردو چې دا په حقوقي برخه کې د فامیل له حقوق یا د شخصي احوالو په نام باندې یادیږي معمولا کچیرته قضیه یو حقوقي اړخ غوره کی او په غی کې ستونزه او مازله موجوده وي بیا موږ محاکم په مختلفو برخو کې دوی مشخص دیوان لري او د شخصي احوال د دیوان وظیفه دا ده چې د دغه ستونزو او مازلو د حل لپاره د نافذه قوانینو پر وړاندې کې دوی د حل لارې او هغه ستونزې چې رامنځته شوي دي د هغې لپاره یو مشخص حقوقي تدبیر ولري.
د شخصي احوالو دیوان تاسو دا په مجموع کې د کورنیو جوړښتونو یا د کورنیو په اړه باندې دا ډول دوسیې څېړي کسان؟
کاملا هغه قضایا یا هغه ستونزې چې هغه د کورنۍ نظام د پراګندګۍ او یا د هغې د خرابوالي لامل ګرځي یا باعث ګرځي د هغې د حل او په دې ارتباط د حکم صلاحیت د همدې دیوان سره ده.
په مجموع کې
وبخښئ که چیرته دا بس جزایی برخزان تغوره کی نو بیا داغی دیوان بیا علاید ده چه اغی بیا دا اطفالو دیوان پنام بندی دیگی و داغوی پا اساس بندی بیا دا دیوان فیصله کچیر تا بیا جزایی ارخ بیا و دا چون پا دا فامیل دا حقوقو یا دا نکاح موضوع دا یو حقوقی موضوع دا پا دیگی معمولا دا شخصی احوالو دیوان پا دی ارتباط بندی دا پریکرو او د سیړلو او یا د حکم د استار صلاحیت لري.
محکمې په دې اړه باندې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي قانون کڅم لولس جرګې نه دی پاس هغه عملي کوي. آیا دا یو مناسب کار دی؟
اصلا مونږ باید په یو مشخصه موضوع باندې بحث وکړو. که چیرته موضوع د تاوتریخوالي وي هلته پخپله جرم رامنځته شوی دی او د جرم د حل لپاره زمونږ هم مخکې له دې نه چې موضوع محکمې ته ورسیږي زمونږ د تحقیق مراجع چې هغه څارنوالۍ ده هغوی باید په دې ارتباط باندې څېړنه وکړي. همداراز پولیس باید د دې د کشف او بیروسته سرنوالۍ دغې څېړنه وکړي او وروسته بیا په حاکم په دې ارتباط باندې خپل حکم صادر کړي. اما که چیرې داسې وي چې دا جزایي اړخ نه لري او حقوقي اړخ لري بیا د زموږ د شخصي احوالو د دیوان مربوط کیږي.
خیر اوسې استاد اړیکه مخلو اوریدونکو تم شمیرې بیان کړي له هلمند څخه لومړی اوریدونکو کې زموږ سره پلان کړي مهرباني تاسو زموږ سره اوس څه نظر لرئ که پوښتنه لرئ هغه؟
بله هو زه حبیب مبارک هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ډرامه مې واورېده ښځو د تاوتریخوالي پر برابر باندې ښځه باید خپل قانوني سلو سال ته ورسېږي نو دا باره کوژدان چې آیا موږ ستا دغه کور ته ورکوو ستا دا کور خوښ دی که دې نه دی خوښ نو بیا کوم مشکل نه راځي. نو سال چې دی د دولت په حساب باندې اترس کلنۍ دی چې اترس کلنۍ ته ښځه ورسېده باید د دې سره مشوره وشي د دې په مشوره باندې هغه کور وټاکل شي د دې کوژدان وشي.
بله زما غاورې او تاسو راګ مونږ واورید که چیرې محکمې بیا داسې پریکړې کوي لکه د جدای سوال دا دی چې د هغه خلکو بیا ژوند څنګه کیږي؟ آیا زموږ ټولنه ورته چمتو ده چې داسې برداشت کړی شي؟
افغانستان کې تر اوسه پورې داسې حالات نه دي راغلي دا زموږ خلکو تر اوسه حکومت نه دی لیدلی محکمې نه دي لیدلی ټول ژوند یې په جنګو کې سرب شوی دی. شاید چې دا به پر سړي باندې نوکړي ما مگر خو ښه خبره دا ده چې ښځه اتلس کلنۍ سیم ساعته ورسېږي باید ورکړي کوچنی نجلۍ اوس په څه پوهېږي لکه فرزانه چې واده یې کړی نه د په کور پیه ده نه په خواښ پیه ده نه په خوسه پیه ده زه له مزور ورسره کېدی اخر دغه نتیجه شوه چې محکمې خبر څه خپل کور ته واستوله دا خو په کار نه پوهېږي نه د غوا پر وشه مو پوهېږي چې غوا اوله له څه ده کړله
خیر اوس ستاسو نظر او مهرباني چې ډرامه مسلسل اورېدلې د خم تشریح کړی او بل اوریدونکي هم اخلو چې هغه څه وایي الکوم زین اړیکه نیولې بلے بلے دا اردن کے خبر ہی نہ کبھی کچے ریتا زمن گا گاؤ لطف خبر ہی ہو گئے ښه اړیکه شلې ده لیده سیسا پښتنه هغه دوی خو نظر څرګند کړ کچیر محکمې داسې پریکړې کوي درسته ده چې دوی د قانون په اساس کوي ټولنه چمتو ده ورته
اصلا زمنګ د افغان ټولنې واقعیتونه او بل طرف ته زمنګ قوانین دا تر یو حد پورې ډیر په جوړجاړي کې سره نه دي دا په دې معنی چې زموږ په ټولنه کې بعضې عنعنات او رواجونه او رسمونه داسې حاکم دي چې که چیرته ښځه په یعنی هر څومره د کورن نظام یا د هغه وضعیت چې هلته حاکم دی د هغې د ظلم له امله یا د هغې د ناروا له امله هر څومره تر فشار لاندې راځي بیا هم زموږ ټولنه دې ته آماده نه ده چې بلاخره د داسې قضایو په خاطر باندې خسته حق ورکی چې دوی محاکمو ته ولاړ سي او بلاخره د خپل حق نه دفاع وکي او یادا چې هغه څه چې په دوی باندې د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې یا فرض مثال ستونزې او مشکلات دوی ته پیښیږي د ځان نه دفاع وکي یا د ځان لپاره وکیل ونیسي یا محاکمو ته دغه زمینه مساعده سي چې هغوی د دې لپاره وسی ونیسي یعنی دا ستونزې زموږ په ټولنه کې شته دي تر اوسه پورې ټولنه دې ته آماده نه ده اما زه یو موضوع سره د دې ورور موافق نه یم چې دوی وایي چې اتمن د ښځې سن باید اتلس کاله وي چې واده وکړي دلته بحث په محیطي لحاظ باندې یا هغه جوی وضعیت د مناطقو فرق کوي د خزو د واده سن په لحاظ باندې د اسلام نظر او د نافذه قوانینو نظر دا فرق کوي او د خزي د بلوغ یعنی د واده لپاره د بلوغ سن یا وضعیت شرط دی او دا د اسلام نظر د هر منطقي د جوی وضعیت او د هوا پورې
په مجموع کې ټول وده تکتل کیږي یو بل اردن کې صابر هغه لکابل نه لرو مهرباني
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام بخیر راغلی ستړی مشی
صحت مو خیر دوستان
کو خیر بنی مننه خیر خیریت ته خیر اوسه چې زمونږ خبرونه اوري وعلیکم السلام مهرباني بلې زمونږ خبرونه اوري مهرباني نظر لري پښتنه لري
پښتنه مې دا وروره چې دغه کار څه مقاصد کړي دي کېدې شي او جنې په دولس کله نه کې بالغ شي یو لس کله نه کې لس کله نه کې زمونږ حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په نه کله نه کې واده شوه نو دا مقید کول په شپږ کله نه باندې زه د څه چې څومره فکر کوم کېدای شي چې دا جرای مو تم رشد ورکی نو کدا مو د بلوغ بلوغ واده دا
مهرباني او درسته ده تاسو ویل چې باید مقید نشي چې درست شپاړس کال شي باید دا واده وشي څنګه میلمه زمونږ استاد سیاس ویل په دې برخه کې چې باید مختلفو بڼو ته وکتل شي مختلفو زاویو ته وکتل شي مهرباني
استاد د دې ورور د نظر سره زه کاملا موافق یم چې د واده لپاره که د بلوغ سن معیار وي او د بلوغ سن د افغانستان په مختلفو ولایتو کې یا فرض مثال په سیمو کې چې انسانان وسیږي
ګرم سړو مختلف
سیمو ګرموالی سوړوالی او حتی خپل فزیکی وده د انجلۍ او یا د پټوله کې د هلک او د انجلۍ دا ډیر مهمه ده ځکه د اسلام په صدر کې هم دا موارد منګ لرو لکه څنګه چې د ورور ته اشاره وکړه هلته داسې وضعیت و چې کېدای شي یو دولس کلن انجلۍ سړی به هغه د بلوغ هغه کوم معیارونه او شرایط چې ورته په نظر کې نیول سوي دي یا مشخص سوي دي هغه یې تکمیل کړي وو یا هغه معیارونه په کې وو. زه نه غواړم چې جزئیات ته ولاړ سم، بنان هغه د نکاح په عقد باندې یو چاته ورکړ سوي ده، او خو که چیرته شرط هم دا کې خودل شي چې والدین او یا زمنګ په اوسنی وضعیت کې چې زمنګ علوم یعنی پرمختګ کړی دی او طبي عدلي ټول قضایا کولی شي چې په مشخص توګه باندې په دې ارتباط باندې نظر ورکړي، که چیرته همدا معیار شي نو دا به د ټولنې د ثبات، د ټولنې د اخلاقي مسؤلیت او حفاظت لپاره به یو ښه معیار وي.
او بلې استاد، زمونږ بحث په دې دی چې که چیرې دا شرایط نه یو پوره کړي یا د وخت مخکې له عمر نه واده کیږي، د هغې ستونزې چې حل کیږي څنګه باید حل شي؟
کاملا مشکل دلته دا دی چې کیدای شي یو تعداد والدین یا پلار او مور اولادونه مخکې له دینه چې هغه حالت د دې د واده او یا د دې وی چې فرن سال د یو چا سره هم سرسي دا غینه مخ کې د بعض مجبوریتونو یا د بعض اناناتو فرهنګونو یا د بعض نور عواملو
لامل نه وي په شرط لګوي کستا زوی و شو زمالو رو شو دا رقم عوامل
کاملا دا کاملا یو غیر منطقي او یو د سی وضعیت دی چې د خپل اولاد راتونکو ژوند د همدغه سی والدین خرابوي او د هغه راتلونکی ژوند د ستونزو او د مشکلاتو سره مخ کوي. بنان زما هیله او ارزو د مور او پلار په ټوله کې د هیوادوالو نه داده چې دوی دې د خپل اولادونو ژوند که هغه نارینه وي که انجلۍ وي د دوی ژوند په داسې مسایلو باندې یعنی د ستونزو سره نه مخ کوي راتلونکی ژوند. او بل دا چې په خپله په اصل کې نکاح چې ده، نکاح دا یو توافق دی د طرفینو. که چیرته هلک او نجلۍ دواړه د داسې یو سن ته نه وي رسېدلی چې هغوی د خپل د ژوند انتخاب او پریکړه وکړي، نو که دوی د بل چا په خوښه باندې او یا دا چې حتی د بېخبرۍ په حال کې دوی داسې یو وضعیت ته رسېږي چې یا کوژنه کوي یا واده کوي، نو دا کاملا د دوی راتلونکی ژوند د مختلفو خنډونو د مختلفو ستونزو سره مخ کوي چې بیا یې نتیجه دا وي چې دوی محاکمو ته مراجعه کوي. بالاخره اول خو په ټولنه کې په داخل د کلو بانډو کې انا نوی مسائل دي چې په غیبه نه ده حل کوي، که حل نشوه بیا و محاکمو ته مراجعه کوي، که چیرته دوی سره بیلیږي یعنی د خپل موضوع مینځ ته راځي یا د جدایي موضوع مینځ ته راځي، د دواړو ژوند پر راتلونکي به هم به د نجلۍ ژوند د ګواښونو د ستونزو د مشکلاتو سره مخ یو هم به د هلک
یو بل اورتون کې ما خلص تاسو په اجازه لپاره ولایت نه موږ سره اړیکه نیولې و بخې چې منتظر پاتې شوي بس مو باید ادامه ورکړي وای مهرباني.
بله مجنون فراهم له فراه ولایت می اړیکه کولې ده لکه څنګه چې د شوزو په اړه تاسو خواله زیات شوی دی، همدارنګه اوسني حالات وکتل چې موږ ستاسو په هېواد کې دا شوي دي چې له امله یې غلط رواجونه موږ ستاسو په کلي کې او په کورو کې رامنځته شوي دي. هندي رواجونه دي چې فلمونه ګوري ده هغه ته غلط چا پیدا کړي، لکه څنګه چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم واده کرے وہ ہمدار ایشان باید مرافار پیدا کرے ہمدار ایشان کی
مهربانی فرای صاحب ستاسو نظر او مونږ پور کو ډیر زیاته مهربانی. په دې اړه باندې مونږ تیرونه د دینی علماو سره هم بحث کړی دی چې دا موضوع د اسلام له نگاه څنګه واغوي، هغه موضوع ته یو استثنایی حالت ورکوي. په مجموع کې دوی وایي چې انانات بدلیږي هڅه کیږي، داسې څومره افغاني ټولنه خو مخکې نه کتسام د سوریالونه ډرامې شاید اوس راغلي وي، ډیر د پخوانه د داسو اناناتو ښکار نه ده ستاسو په نظر؟
په افغاني ټولنه کې منګه د رواجونو او سنتونو د په اساس باندې د کورنی نظام د د د نظم په ارتباط مونږ یو سلسله ستونزې درلودلې د پخوانه هم اما هغه منعکس کېدلې نه په هغې وخت کې ولسونو او خلکو رسنیو ته بالاخره بعضې حقوقي مشورو ته او بعضې هغه لارو ته چې بالاخره دوی ته د عامه پوهاوی سبب او لعامل ګرځي لاسرسی نه درلوده نو بنان ډېرې ښکاره کېدلې هم نه اوس چون زمونږ ټولنه او د ټولنې وګړي اوسیدونکي دوی د مختلفو لارو نه د خپل حقوقو او د خپل ژوند د هغه اساساتو په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کوي همداراز معارف تحصیلات لوړې زده کړې دا ټول په دې کې رول لري او کله چې دوی د خپلو حقوقو نه پوه شي بنان هغې وخت کې که چیرته د دوی حق خوړل کیږي یا ستونزه پرې راځي دوی طبیعي ده چې ځان څخه دفاع کوي او هغه مراجع چې دوی کولی شي دوی حق ورته بیرته ورکړي او یا دا چې دوی د حق نه دفاع وکړي بنان هغوی ته مراجعه کوي
ډیر زیاته مهرباني خیر اوسې که څه هم ځینې پوښتنې پاتې شوې انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به پرې بحث لرو خو د خپرونې وخت پای ته رسیږي ډیر زیاته مهرباني استاد ستاسو له حضور نه د خپرونه دلته پای ته رسیږي تاسو کولی شئ که چیرې ستاسو اړیکې زموږ سره نه وي وصل شوي 0 اوس شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته مو غږیز پیغامونه پرېږدئ موږ په راتلونکو خپرونو کې ورڅخه استفاده کوو زه یوسف ځدران درڅخه اجازه غواړم بله خپرونه جعفر احمدي